بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې موږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زموږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د فروری 3مه او د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 6مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګرانی لور او د نړۍ د میرمنو د سردار حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها له نیکمرغه زوکړې کلیزې سره سمون خوري. په دې مناسبت تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې تسلیت وایي، مبارکي وایي. زمونږ په ورپسې برخې کې لومړی سیمیز او نړیوال خبرونه اوریدلی شي، بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د جوزه بایدن حکومت او د سعودي عربستان سره د امریکا د اړیکو باندې د بیا کتنې پاړه ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د 57 لسیزې په مناسبت د نن ورځې مطلب اوریدلی شي، او د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروسته ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی د ایران په نتنز او فردو اټمي ریاکټرونو کې په سلګونو نور ماډرن سنټریفیوژونه ولګول شول. د افغانستان ولسمشر به یوازې د ولسي رایو سره ټاکل شوي جانشین ته قدرت وسپاري. د پاکستان له خاورې بیا پر افغانستان توغندي وشتل شوي، او د عراق په بصرې کې د امریکا د ترهګرو پوځیانو پر کاروان برید شوی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې وی وړې شام د مې ورسته د اسلامي ویختیا د نړیوالې ټولنې منشي علي اکبر ولایتي پرون په تهران کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قص د ځواک د وخت کماندان شهید سردار قاسم سلیمانی د سرشیندنې د نړیوالې جایزې د معرفي کولو په دستورو کې د سرشیندونکو ټولنو او د کسانو د معرفي کولو او د شهادت او سرشیندنې د کلتور د دودیدا د درستو لپاره د اسلامي تعلیماتو په اساس سولې او امنیت ته د رسیدا په اړه یو اغیز شیندونکی عامل وباله. د اسلامي ویختیا د نړیوالې ټولنې منشي ټینګار کړی، جنرال قاسم سلیمانی او د هغه سرشیندونکو ملګرو خپل عمر د لوړو اسلامي او انساني ارزښتونو د ساتلو او دودولو لپاره د نړیوال استکبار د جبهې په وړاندې په مبارزې کې تیر کړ، او د اسلام او اهل بیت علیهم السلام په لاره کې د یو عمر مبارزې او مجاهدت انعام او جایزه هم په خپل شهادت سره ترلاسه کړه. په دغو دستورو کې په نړیوالې برخې کې د سرشیندنې لوړه جایزه هم د جنرال شهید سلیمانی او د ابو مهدی المهندس کورنیو ته ډالۍ شوه. په دغو دستورو کې همدارس د لبنان، عراق، سوریه، ترکیه، پاکستان، نایجیریا، ازربایجان جمهوریت او د افغانستان د مقاومت شهیدانو د کورنیو درنښت هم وشو. د ایران په نتنز او فردو کمپلیکسز کې نور ماډرن سنټریفیوژونه هم ولګول شول. زموږ خبریال راپور راکړ د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د اسلام ایران سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی پرون په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، د ایران په نتنز کمپلیکس کې د آی آر آی نومې سنټریفیوژونو په نسبت د 4 برابره کارکونې په ظرفیت سره آی آر 2 ایم ماڈل درې سوه اته څلوېښت سنټرفیوژونو دوه کړې نصب شوي او په یو ایف سکس سره کار کوي. ښاغلی غریب بابا دې ته په اشاره سره چې په فردو کمپلیکس کې هم د آی آر سکس نومې سنټرفیوژونو د دوه کړیو لګول هم پیل شوي دي ټینګار کړی له زیاتو ماډرن سنټرفیوژونو د لګولو کار روان دی. د اټومي انرژي په نړیوال اجانس کې د ایران سفیر همدار از ویلي دي اجانس تر دې دمه د لا زیاتو ازمیختي فعالیتونو د ترسره کولو جوګه دی او په دې زمینه کې لا پلان شوی پرمختګونو هم خبريږي. ایران لا جامع نړیوال اټومي موافقه د امریکا له یو اړخیزي وطنې او په دغې موافقې کې په خپلو ژمنو په عمل کې د اروپایي لوري له دوه کلنو ځنډ او سستۍ وروسته د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د اجانس تر څارنې لاندې لوړ ګامونه پورته کول پیل کړي دي. د ایران په ضد باید بندیزونه لغوه شي. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن وایندوی پیټر سټاینو د سعودي عربستان له العربیا ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې په دې په ټینګار سره چې د اروپایي اتحادیې لومړیتوب جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنول دي روښانه کړې ده. له ایران سره اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل شي. سټیانو په دغه مرکه کې له نړیوالې اټومي موافقې د امریکا غیر قانوني وتلو او د ایران د ژمنو کمولو ګامونو ته په اشاره سره هم ویلي دي که امریکا بیرته نړیوالې اټومي موافقې ته ستنه شي نو د ایران لخوا د پورته شویو ګامونو د موضوع په شمول ډیر مشکلات به حل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن وایندوی په دوام کې په دې خبرې په ټینګار سره چې نړیوالې اټومي موافقې ته هماغه راز ژوندی پاتې ده ویلي دي دا امریکا ته چې جامع نړیواله اټومي موافقې پرېښودلې او پرې سترګې پټې کړې دي او ایران او نور غړي هماغه شان د جامع نړیواله اټومي موافقې غړي هیوادونه دي. هغه د ایران په ضد امریکا غیر قانوني بندیزونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي اروپایي اتحادیه د ایران د بندیزونو د ختمولو جدي غوښتنه کوي. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان په سولې کې د ایران اصولي دریزونه د ستنې وړ دي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د افغانستان په چارو کې د اسلام ایران د ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنې کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدا کې په سیمه ییزو نړیوالو اجماع په تیره بیا د ایران په غوره رول ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د دفتر په اعلامیه کې د طاهریان له قوله راغلی دي اسلام ایران د طالبانو ډلې پلاوي ته هم ټینګار کړی دی چې د افغانستان بحران هیڅ پوځي حل لاره نه لري او باید د دغه هیواد مشکل د درستو په ګډون سره د یو هر اړخیز حکومت جوړولو او خبرو اترو له لارې حل شي. ډاکټر عبدالله او طاهریان په دغې کتنې کې همدا راز د افغانستان د سیاسي حالاتو په دوحه کې د دغه هیواد سولې د خبرو اترو او په افغانستان کې د سولې په ټینګېدا کې د اسلام ایران د رول په اړه بحث او د نظر تبادله کړې. تهران ته د طالبانو ډلې د یو وروستي سیاسي پلاوي په سفر کې د ایران لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالیتوب په خپله د افغانانو ترمنځ لا خبرو اترو سره تړلې او د پردیو له لاسوانې پرته ممکن بللې او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو د اسانتیاو د برابرولو لپاره د اسلام ایران د چمتووالي خبره هم کړې ده. همدارس د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له یو شمېر حقوقي فعالو مېرمنو سره په غونډه کې دوی ته ډاډ ورکړې داسې هیڅ فیصله به ونه شي چې د خپل برخلیک په ټاکنه کې د مېرمنو د رول او د خریزو پر اساسي حقوقو سترګې پټې شي. عبدالله عبدالله ټینګار کړی د افغانستان د سولې بهیر د خبرو اترو ترڅنګ تر دې دمه جدي مرحلې ته نه دی رسېدلی او په ټولنه کې د داسې ډلو ټپلو هلو ځلو ته اړتیا شته چې میرمنې په دغه شان بهیر کې غوره او فعال رول ولوبول شي. په دغه ناسته کې د میرمنو حقوقي فعالانو هم د سولې په بهیر کې د میرمنو د رول د غوره کولو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د لا زیاتې ملګرتیا غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی. د افغان خریزو په تیره بیا د میرمنو غږ دی د سولې د خبرو اترو په بهیر کې واورېدل شي او د خبرو اترو په میز کې دی د دوی په حق غوښتنو ته پام وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو دوهم پړاو هم له څو اونیو راهیسې په قطر کې پیل شوی خو تر دې دمه یې هیڅ داسې مثبتې نتیجې نه دي لیدل شوي او دواړه لوري په خپلو مخکنیو دریځونو ټینګار کوي چې ولس یې نهیلې کړی دی. د افغانستان ولسمشر په قدرت یوازې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی جانشین ته وسپاري. زموږ خبریال د اوا خبري اجانس له کوله راپور ورکړی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینافال پرونه وخت په ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، د ولس لپاره له جمهوریت پرته بل هیڅ نظام د منلو وړ نه دی. دوا خان مینافال ویلی دی، د ملت واضح هوډ او اراده ده چې حکومت تر ټاکل شوي وخت پورې د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې خپل فعالیت دوام ورکړي. لا خبرو سرچینو یو بل خبر دا چې د بلخ یو شمېر مدني فعالانو هم په یوې غونډې کې له اوسني نظام د ملاتړ په اعلانولو سره ویلي دي، موقته حکومت افغانستان ټولنه د یوې بې قانونه ټولنې په لور کاږي چې ډېر تاوانونه به واړوي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو یو سیاسي پلاوي مشر محمد عباس ستانکزي په ماسکو ته په سفر کې ویلي وو، که اشرف غني استعفا ورکړي نو طالبان حاضر دي د یوه نوي حکومت لپاره خبرې اترې وکړي چې دغه چارې په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولی دي. د عراق په بصره کې د امریکای پوځیانو پر کاروان برید شوی. سابرین نیوز خبری سایټ راپور ورکړی، د عراق په جنوب بصره کې لاول حیث سیمې سره نږدې پرونه وخت د امریکای پوځیانو پر لوجستیکی کاروان حمله شوی چې ویل کېږي یو شمېر ګاډې پکې تباه شوې دي. راپور ښیي د عراق اولیاء الدم نومي مقاومتي ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده. په روسو میاشتو کې په هغو کاروانونو چې په عراق کې د ډیر امریکایي ترهګرو پوځیانو لپاره تجهیزات او وسایل باروي په کرتو حمله او بم چودنې شوې. دغه زیاتره کاروانونه په لویدیځي سیمو کې د سوریې او په جنوبي سیمو کې د کویت له پولو عراق ته وارديږي. دا په داسې حال کې دي چې پرون هم د عراق د پارلمان یو شمېر استازو له دغه هیواده د امریکایي ترهګرو پوځیانو د ویستلو په اړه د پارلمان د مسودې د جدي بللو په خاطر د دغه هیواد له لومړي وزیر مصطفی القاظمي سره لیده کته کړي او له خپل هیواد د امریکایي ترهګرو پوځیانو په ویستلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزتمن اوریدونکو، اوس هم د جوزف بایډن د حکومت او د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو د بیا کتنې په اړه تبصره دراورو. د لویدیځي آسیا په سیمه کې سعودي عربستان د امریکا له اصلي متحدینو دی او هم د امریکا د وسلو اصلي اخیستونکی دی. علي سعود رژیم او د ډونالډ ټرمپ د حکومت ترمنځ د ګرمو اړیکو سربیره د بایډن حکومت اوس د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اړیکو په اړه بیا غور کوي. داسې ښکاري چې عربستان او امریکا د اړیکو اوج دوره چې د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال وه اوس تر پایه رسیدلې ده. د امریکا ډیموکرات ولسمشر جوزف بایډن د ډیموکراټانو د عمومي عمل لمخه چې ادعا لري د بشري حقوقو په څیر مسالو د دفاع کوونکې ده، اوس یې په څرګنده د عربستان د بشري حقوقو سرغړونو باندې نیوکې پیل کړې دي. په دې ورستیو کې د امریکا د نوي بهرنیو چارو وزیر لخوا د جمال خاشقجي د قتل موضوع یو ځل بیا مطرح کول د دغه چلند یو سیمبول ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د ټرمپ حکومت له خاشقجي قتل ورستو د امریکا د ستراتیژیک او اقتصادي ګټو لپاره هڅه کړې چې په دغه قتل کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په رول سترګې پټې کړې. د جرمني د سیاسي شنن لایو شنن کې توماس باکر په وینا د ته په پام سره چې عربستان د لویدیځو او په ځنګړي توګه د امریکا لپاره ګټې لري، لا بشري حقوقو سترګو پټول نشي کولای دغه دوستانه او ګټورې اړیکې زیانمنې کړي. دا سعودي عربستان ولی حد محمد بن سلمان ادعا چې هغه څه کوي په هیواد کې د اصلاح غواړي په توګه ځان مطرح کړي، خو په آل سعود رژیم کې چلند په سعودي عربستان کې له بشري حقوقو فعالانو سره زورونه خپل سره نیولل، د خلکو برمته کول، غیر عادلانه محاکمه او اذیتول دي. اوس یوه بله موضوع چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکو په اړه یو اغیز شیندونکو عامل په توګه ترسترګو شوی. دا سعودي ائتلاف او متحده عرب امارتو په یمن کې ظالمانه جنگ ته دوام دی. دا جنگ چې د 2015 کال مارچ اپیل شوی او تر دې دمه د زرګونو یمنوالو د مرګ او د دغه هوا د ویجاړېدو لامل شوی. د ملګرو ملتو یو کارپو د یمن پیخه په نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران ګڼلی دی. امریکا د ډونالډ ټرمپ په پړاو کې تر ټولو زیات لوجستیکی او استخباراتي مرستې او همداشان د وسلو پلورنه له لارې په یمن کې جنگ ته د دوام ورکولو لپاره له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره مرستې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو شپو ورځو کې له سعودي عربستان او اماراتو سره د زیات مرستې لپاره د یمن انصار الله ولسی غورځنګ د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړی او په دې یې د 2020 کال د جنوري 19 نیټې پابندي لګولې. خو د جوزف بایډن حکومت په څرګند ډول یو جلا سیاسي تګلاره غوره کړې ده او په داسې حال کې چې د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ د پابندۍ پریکړې تر یوې میاشتې ځنډولې ده. د بایډن حکومت د ټرمپ د حکومت له خوا د یمن د انصار الله غورځنګ د ترهګرو په لیست کې ورزیاتولو په اړه بیا له سره غور پیل کړی دی. د امریکا د نوي ډیموکراټیک حکومت یعنی جوزف بایډن حکومت په یو بل اقدام کې په عربستان او متحده عربي اماراتو هم د وسلو پلورل ځنډولي او د متحده عربي اماراتو د المونیم په وارداتو د 10% ټیرف ورکولو لپاره د معافیت په اړه د ډونالډ ټرمپ د حکومت اقدام هم لغوه کړی دی. سعودي عربستان او متحده عربي امارات هیله لري چې د امریکا د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې به د ټرمپ په بریالیتوب سره په سپینې ماڼۍ کې تر روانو څلورو کلونو لپاره پاتې شي او له هغې سره به په سیمه ییزو طرحو کې مرسته وکړي. خو اوس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خوبونه په اوبو لاهو شوي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. او سمزه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی له شلمې او د 2021 میلادي کال د فروری د میاشتې له دریمې نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه 1450 کاله پخوا له هجرته اته کاله مخکې د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې په شلمه نیټه په همداسې یوه ورځ د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمنی لور او د جنت د سردارې حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت دنیا ته تشریف راوړه. دغه قدرمنه بیبی له ماشومتوبه د وحی په کور کې او د خپل ګران پلار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونو په سیوري کې د علم کمال او فضیلت لوړو درجو ته ورسېده. دغه قدرمنی میرمنی همدارنګه د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړی امام حضرت امام علی علیه السلام د کور لمینې او خلوص نه په ډک چاپیریال کې د شزولۍ او مورولۍ دندې په ډېر اعلی طریقې او رودې سره ترسره کړې او د حضرت امام حسن علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام او بیبي زینب کبرا سلام الله علیها په شان په خپل پاک لمن کې تربیت ورکړ. همدارنګه حضرت زهرا زهرا سلام الله علیها د خپل ټولنیزو چارو د مسولیتونو په تر سره کولو کې د حق له حریم په دفاع کولو کې پاتې را نغله، تر څو چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لرهلته ورسته د هجرت په 11 کال کې په داسې حال کې چې د اسلام له صحیح او اصلي لارې د ټولنې له انحراف څخه زوریدلې او اندېښمنه وه د الله تعالی دیدار ته لاره. د دې لپاره چې دغه عزتمنه بیبي د ژوند په ټولو اړخونو کې د نړۍ د ښځو لپاره یوه بهترینه نمونه او بیلګه ګڼل کیږي، د میلاد نیکمرغه ورځ چې د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ولادت له ورځې سره هم سمون خوري، د مور د ورځې په توګه نومول شوې ده، او په دې ورځ د ښځو په تیره بیا د میندو د مقام قدرونه او ستاینه کیږي. د تهران رادیو ټولو کارکوونکي او په ځانګړي توګه زه هم د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې د ورځې په مناسبت تاسو ته مبارکي وړاندې کوم. شپګتیا کاله پخوا د 1414 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه د تهران پوهنتون بنسټ کې خودلی شو. د تهران پوهنتون د جوړولو طرحه په 1414 هجری لمریز کال د قانوني لایحه په توګه ملي شورا ته وړاندې شوه او له تصویبېدو وروسته یې اجرا یې پیل شوه. تهران پوهنتون د طب د لوړ ښوونځي او د حقوقو علومو او د ښوونځي په شان د هغې زمانې له لوړو ښوونځیو جوړېده. د دغه پوهنتون د جوړېدو په وخت په کې د طبي، انساني، تربیتي، سیاسي، اقتصادي او فني علومو په نومونو شپږ پوهنځي انساني، تربیتي، اقتصادي او فني علومو په کې شامل وو، او د جوړېدو نه تر 1414 کال پورې مشري د ډاکټر علي اصغر حکمت په ملګرتیا ډاکټر عیسا صدیق په غاړه درلودله. له اداري او فني نظره د تهران پوهنتون خپلواکي به په 1421 مریز کال کې د ډاکټر علي اکبر سیاسي د وزارت په وختو کې عملی شو، او د پوهنتون د خپلواکۍ د قانون د اصولو له مخې په لومړي ځل د پوهنځیو مشران له استادانو څخه او د هغوی د نظر او رای په موافقت سره غوره شول. همداشان د پوهنتون مشر هم د پوهنځیو له مشرانو څخه د پوهنتون د شورا په رای غوره شو. دا پوهنتون نن سبا د ایران د پوهنتونونو د پلار په توګه ګڼل کیږي. او لننه 28 کال مخکې د 1411 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه په سپیده کاشانی مشهور د ایران اوسمهاله شاعره میرمن سرور باکوچی په شپږ 50 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1415 لمریز کال کې د ایران په یو مرکزی ښار کاشان کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. سپیده کاشانی لومړی د خپل پلار له لارې له شعر سره بلده شوه، او له 22 کلنۍ څخه یې په جدي توګه شعر ویل پیل کړل. په 1415 هجري لمریز کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د سپیده کاشانی شعر د انقلاب په خدمت کې راغی. د هغې د شعرونو محتوا زیاتره اسلامي او انقلابي موضوعات دی چې په ساده او روانه توګه ویل شوي. د سپیده کاشانی له اثارو څخه پروانه های شب، سخن آشنا او انسان تنها ته اشاره کولی شو. سباون
لسیزا
گ گرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منه عزیزانو و سامه زه فاطمی لخپل محترم همکار
ریاض احمد رضوی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د سباوند لسیزې د پروګرامونو یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوه کاله مخکې د ملګرو ملتو په درېیم عمومي غونډه کې د 2013 کال په 6 دسمبر یو پریکړه لیک چې د ناپایلې غورزنګ لخوا وړاندیز شوی و تصویب شو. د دې وړاندیز پر اساس د اپریل 24 ورځ د سولې لپاره د ډیپلوماسۍ او سو اړخیزه نړیواله ورځ وټاکل شي. د ملګرو ملتو سازمان د دې پریکړه لیک په تصویب سره یادونه وکړه چې دا ورځ د ملګرو ملتو د ارزښت د ودې په معنا ده او دا د ډیپلوماسۍ لارې د سولې پر مسته کولو کې د سو اړخي سیاست او نړیوال قانون ته په درناوي ټینګار کوي. د دې فکر پر اساس د اسلامي جمهوریت په خپلو بهرنیو اړیکو او د سو اړخیزو پر بنسټ د اړیکو د ښه کولو په لټه کې دی او باوري دی چې اجتماعي ګټې به یوازې د همکاري او سو اړخیز په چوکاټ کې محقق کیږي. د نړۍ د مطالعاتو د خونزی مشر او د ایران د نړۍ مطالعاتو د اتحادی مشر ډاکټر سعید رضا عاملی د ایران په بهرنی سیاست کې سوړخیزه په اړه وایي د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی تګلارې د ټولو د درناوي په ټولو د تسلط د مخنیوي لپاره ده او په پرله پسې ډول یې د سیمې په هیوادونو د تسلط لمینځ وړلو او د مرستې لپاره ده. په ورته وخت کې د ایران د اسلامي جمهوریت مرکزی پالیسۍ د تسلط له نظام سره مبارزه او د ختیځ او غرب تسلط رد کول دي. اسلامي جمهوریت له پیل راهسې نه د ختیځ او نه لودیز د تسلط نظام چې دا یو مختلف باور دی. ایران د قرآن په تعلیماتو تکیه کوي نه د تسلط هڅه کوي او نه یې مني.
اسلامی جمهوریت ولسمشر د ملګر ملتونو د 2019 میلادي کال عمومي غونډې ته د هرمز سولې پلان وړاندې کړ او د دې پلان جزئیات د فارس خلیج شپک هیوادونو او عراق ته واستول. د دې پلان هدف د سولې ثبات پرمختګ او د فارس خلیج هیوادونو او هرمز تنګي هیوادونو ته ترمنځ متقابل تفاهم او سولې ایزه او دوستانه اړیکو رامنځته کول دي. د غوړاندیز وخودله چې تهران د فارس په خلیج کې د ثباتی او امنیت هڅولو لپاره د سیمه ییز کړنلارې سره څو اړخیزه نظرونه لري. نړیواله ټولنه نن ورځ د بې ساري ننګونو سره مخ ده چې جړې د متحده ایالاتو په یو اړخیز چلند کې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د څو اړخیز سیاست په څرګندولو کې وایي نړینن ورځ له هغو شرایطو سره چې په تیرو پیړیو کې درلودل او د نړۍ هغه ټولې پیښې چې په لویدیځ کې به رامنځته کېدلې یا په لویدیځ کې به یې پریکړه کېده او تر لویدیځه پورې محدوده وه، نن ورځ له لویدیځ بهر شوې او له لویدیځه پرته نړۍ رامنځته شوې ده. په داسې نړۍ کې د ختیځ او لویدیځ لید معنا نه لري. په دارنګ نړۍ کې باید د قدرت مرکزونو او جغرافیا او سیاسي هر اړخیز لید ولري، ځکه چې د قدرت مرکزونه او سرچینې ګڼي اوبدل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ د ملګرو ملتونو د عمومي مجلس په لوړه کچه غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د څو اړخیز او ډیپلوماسۍ نړیواله ورځ لمانځلو او وده په اړه وویل د څو اړخیز دفاع لپاره دا اړینه ده چې د خپلو غیر قانوني کړنو له لارې د امریکا د ګټو ترلاسه کولو مخنیوی وشي او د دغه هیواد لخوا په نورو هیوادونو باندې د فشارونو اچولو له لارې په نړیواله کچه د امنیت د شورا او پریکړه لیکونو سرغړونه کول رد کړي. موږ ټول مسؤلیت لرو تر څو ټول یو ځای د هر حکومت د هر بې قانوني د پایلو لپاره هغه مسؤول وګڼو.
د امریکې د یو اړخیز عمل اوږد لیست لري. د بیلګې په توګه د کورنی قانون بهر عملي کول، د نړیوالو ژمنو او د نړیوالې محاکمې حکمونو ته پام نه کول، د یو هیواد حکومتي وسلوال ځواکونه د تروریستانو په توګه اعلانول، د سیاسي اهدافو لپاره افراطیت، د تروریستي رژیمونو او د هغوی د جنگي جرمونو ملاتړ کول، او نیواګر رژیم ته د فلسطین د ځمکو غیر قانوني تړاو او هڅول شامل دي. یو طرف جبري اقدامات لکه بندیزونه او د نظامی ځواک کارولو تهدیدونه د هغه اجباري اقداماتو پایله ده چې د نړیوال قانون سره پاک لکه سرغړونه ده. په یو طرف توپ سره د امریکا حکومت نه یوازې د نړۍ د سولې او هوساینې، بلکې د یو منصف او مساوي نړیوال نظام چې د سولې دوامداره پرمختګ لپاره لومړنی شرط ګڼل کیږي هم لوی خنډ دی. له تیرو څلور لسیزو امریکا د ایران د خلکو په خلاف یو طرفه جبري اقدامات ترسره کړي دي. د نوي بندیزونو لګولو له لارې د امریکې لخوا د تر وروستي حده زورونه تر نامې لاندې رامنځته شوی اقتصادي جنگ نه یوازې د ایران خلک په نخه کړي، بلکې د نورو هیوادونو لپاره یې هم زیان رسوونکې پایلې لرلي او د نړۍ سوداګرۍ یې ګډوډه کړې ده. د امریکې د برجام په اړه یو اړخیز اقدام او ژمنې ته پام نه کول د داسې چلند یوه بېلګه ده. د امریکې په لسګونو داسې پیښو ته کتنه په شمول د امریکې له خوا په څرګنده توګه په وینزویلا، کیوبا او نیراکاګو، سوریا او لیبیا کې لاسوهنه، د یمن د ویجاړوونکي جنگ ملاتړ، همداشان د سیونیست رژیم د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندل، د ټول هغه اقدام هغه یو اړخیزه اقدامات او سیاست د پراختیا له نښو څخه دي چې کېدای شي نړیواله سوله او امنیت له خطر سره مخامخ کړي. نو ځکه نړۍ باید هڅه وکړي چې د قانون حاکمیت د ټکر پر ځای د ځواک او همکارۍ سیاست ځای په ځای کړي. د اروپایي اتحادیې بهرني سیاست مشر د سو اړخیزه نړیواله ورځ په اړه په یو ویډیویي پیغام کې ویلو، د کرونا بحران موږ ته په نښه کړه چې سو اړخیز توپ څومره زمونږ د ژوند لپاره مهم دی. د کرونا په خلاف جنگ مرز نه پیژني. موږ له دې پرته بله چاره نه لرو چې له نړیوالو چارو د حل ترلاسه کولو لپاره د ګډو هڅو او ادغام انتخاب وکړو. په غیر مستقیم ډول د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکې په یو اړخیز او ځان متمرکز سیاستونو نیوکه کولو سره د اروپایي اتحادیې د لوړ پوری ډیپلوماټ وویل، سو اړخیزه له داسې ګواښ سره د مبارزې یوازینۍ مؤثره لاره ده چې د هغې په خلاف هیڅ هیواد نشي کولی ورسره مخ شي، دا یوازې کار کولی شي. بې له شکه یو اړخیزتوب د ټولو خپلواکه هیوادونو او سو اړخیزتوب غوښتونکو لپاره یو ګواښ دی.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د سباوند د لسیزې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
Yo de opa, tash ke lan to de opa. دا رسول اللہ یادگار
خوجو مینوالو زمر سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو د جمادی الثانی شلمه نیټه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې ورسته د هغه بی بی میلاد یو مبارکه پیښه و چې د حضرت پیغمبر اکرم د بعثت او رسالت په لومړنی کلونو کې رامسته شو. د بیا سات په پینځم کال کې په داسې یو ورځ د نبوت کورنۍ په جنتی اترو خوشبویه شو. په هغه ورځ فاطمه سلام الله علیها د دنیا ته سترګې رڼې کړې او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه حضرت د میرمنې حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها زړونه له خوشحالی او خوشی ډک شو. تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په اکله د رسول الله مبارک یادگار ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوو.
خوږو دوستانو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیکمرغه زوکړه د متعال خدای لخوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ته یو ډاله و. رسول الله بزرګوار د خداوند متعال الله حمد او ثنا او له شکر ادا کول ورسته فاطمه سلام الله علیها په خپل غیګه کې ونیوله، د هغې تنده یې خپل کړ او د هغې روښانه څیرې ته یې وکتل. د فاطمه زهرا سلام الله علیها نورانی سترګو حضرت پیغمبر اکرم ته آرامتیا ور وبخله. د بی بی فاطمه زهرا په ولادت سره توا متعال خدای چې د خلقت خزانه رسول الله بزرګوار ته وربخلی ده او پر اختیا د قرآن کریم له قوله بی بی فاطمه سلام الله علیها کوثر، یعنی ډیر خیر وا. هلته چې متعال خدای په ډیر ښکلی عبارت وستاینې کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته داسې وفرمایل، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی موږ تا ته کوثر یعنی ډیر خیر او برکت درو بخل، نو د خپل پروردگار لپاره المنز ادا کړه او قربانی ورکړه او پوشه په تحقیق سره ستا دښمن ابتر او مقتوع النسل دی. دغو مبارکو آیتونو د هغو دښمنانو د ګڼو او پرله پسې پیغورونو په وړاندې چې پیغمبر اکرم یې بې نسله باله، هغه بزرګوار ته هیله او امید ور وبخه. فاطمه زهرا دنیا ته راغلې وه چې د ټول عالم د ښځو سرداره شي او د هغه بیبی له نسل څخه له توحیدی دین او د اخلاق او انسانیت له پلو څخه د دفاع او ساتنې لپاره ریښتینی مخکخان راپاتی. بزرگوار پیغمبر حضرت فاطمه زهرا نوم ور باندې کې خدا په دې معنی چې متعال خدای دغه بیبی له بدیو او اور څخه لری ساتلی و.
بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څو لند کلونه د خپل ګران مور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ترڅنګ تیر کړل، خو د مبارزه او مقاومت کیسه د خپل مور له خله اوریدلې و. دغه بی بی هر کله چې د خپل مور څیرې ته قتل گواکی د دغه کیسه تازه فصل لوسته، هغه کیسه چې تر وسه لا روانه و. فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل بزرگوار پلار په څنګ کې د ژوندانه له ډیرو لوړو مفاهیمو سره بلد شوه. هغه بیبي د خپل پلار په نیز ځانګړی موقعیت او مرتبه درلوده. له خپل لور سره د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم محبت، تعظیم او احترام د یو پلار له مهربانۍ او محبت څخه لا اوچت وو. د حضرت فاطمه زهرا د مقام لاستر توپ او کمالاتو څخه سرچینه اخیستله. پیغمبر اکرم لبیبی فاطمه زهرا سره ډیره مینه درلودله او فرمایله، زما ګرانه لور فاطمه په ټولو زمانو او نسلونو کې د ټولو نړۍ د ښځو سردار ده. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په داسې یو ټولنه کې پیدا شوه چې له انساني ارزښتونو څرخه بی برخه وه. د جګړې او وینې تویدنې په شان غلط دودونه او د لونو ژوندۍ شخول پکې رایج وو او د خلکو په ځان او روح کې ریشه ځغلولې وه. د اسلام د مبین دین په ظهور سره حضرت پیغمبر اکرم له دغو سپیرو رسمونو او عادتونو سره مقابله وکړه. په داسې یوه زمانه کې چې پلرونه د لور له درلودلو غصه کېدل، هغه حضرت د فاطمه زهرا سلام الله علیها لاسونه ښکلی کړل تر څو د ښځو په عقله له جاهلي افکارو سره مبارزه وکړي. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها روح او بدن د وحی په کور کې او د خدای د ستر پیغمبر د شخصیت ترڅنګ له الهی معارف سره واخشل شول. هر ځل چې په حضرت پیغمبر باندې وحی نازلېدله او هغه حضرت ته دنده ورکول کېده چې خلکو ته تازه حقایق بیان کړي، حضرت فاطمه زهرا د پیغمبر اکرم له حکمت څخه له ډکو خبرو څخه د خلقت تفسیر زده کاوه. بی بی فاطمه زهرا په داسې شناخت او پوهې سره د لوړاوي لاره کچ کړه او د عالمیانو د پروردگار معرفت ته ورسېدله چې د انسان پیدا کوونکی او د ټولو ښېګڼو او نیکیو پنځونکی دی. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د عبودیت او بندګۍ په لوړ حد کې وایي، شهادت ورکوم چې د نړۍ خدای یو دی او له هغه پرته بل خدای نشته.
خوږو دوستانو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د دغه گواهی او شهادت نتیجه لا خداوند متعال سره خالصانه مینه ده. لا خدای تعالی سره مینه د فاطمه زهرا سلام الله علیها ل جان سره داسې اخشل شوې ده چې هغه بزرگواره یوازې د سبحان خدای د رضا په باب فکر کوي. هغه څه چې په ژوند کې د هغه د رضایت سبب کېدل دا و چې د متعال خدای په لاره کې د خدمت کولو لپاره یو ګام پورته کړي. په همدې دلیل کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل، ای فاطمه، هر غوښتنه او اړتیا چې لرې راته وایا چې همدا اوس د وحی فرشته زما تر څنګ ده. فاطمه زهرا داسې ځواب ورکړ، هغه خوند چې د حق په لاره کې له خدمت کولو څخه اخلم، زه له هر غوښتنې څخه منع کړی یم او له دې پرته بل غختنه نلرم چې تل د متعال خدای د خلی جمال کتون کې ووسم. د اسلام ګران پیغمبر د فاطمه السلام الله علیها په دغه ریختنی منی باندې شهادت ورکوي او خپل یو صحابي ته فرمایي، ای سلمانه، متعال خدای د فاطمه الزهرا زړه ځان او ټول وجود له ایمان څخه ډکړې دي چې د هغه ذات په درگاه کې د بندګۍ او اطاعت لپاره یې ځان له ټولو شیانو څخه آزاد او خلاص کړی دی.
فاطمه په داسې ژور او پراخ لید او مفکورې سره د کورنۍ او ټولنې ډګر ته ګام کېښود او د میرمنې او مور په موقعیت کې رول ولوباوه، تر څو د ښځو په عقله د اسلام د رښتینی سمبول عیني بیلګې وي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د دغه حقیقت په درکولو سره چې ښځه او نر د پنځون په نظام کې د یو بل تکمیلونکی دی، د کورنۍ فضا له مینې او محبت څخه ډکه کړه. د فاطمه زهرا سلام الله علیها په زړه پورې او له مینې ډکه څیره تل د حضرت علی علیه السلام د زړه د ډاډینې او آرامتیا توم نه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها کورنۍ د ټولنې ډیر اصلي ستنه او د خدای جل جلاله شانو ډیر د مینې وړ مرکز باله. د فاطمه سلام الله علیها کور داسې یو کور دی چې د هغه غړیو له پوهې او عقل څخه په کار اخیستلو سره د خدای تعالی جل جلاله شانو د خپلو کارونو او رودې چورلیز ټاکلی دی. د کور میرمنه د عبادت او دعا مینوال ده. د بی بی فاطمه د یو زوی له قوله ویل شوی، مور می کله چې په الهی درگاه کې په عبادت باندې دریږي له ځان بهر کیږي او ځلانده روښنایي گیر چاپېره خپریږي. فاطمه سلام الله علیها له ژوندانه څخه په ژور درک او پوهې سره د خپلې دعا په یوه برخه کې فرمایي، ای خدایه، ما ته فرصت راکړه تر څو په هغه څه باندې لاس پورې کړم چې تا د هغه لپاره پیدا کړی یم او له دې څخه په غیر چارو باندې مې ملک لګیا کاوه. د فاطمه سلام الله علیها له نظره په کور کې د ښځو حضور او د کورنۍ په مرکز کې د هغوی رول د رغونکو او ټولنیزو ژوند بخښونکو هلو ځلو په وړاندې خنډ نه دی. خوشزی باید خپل هویت او شخصیت د نارینه و سره په پرتله او د هغوی سره په غیر منطقي برابرۍ کې ونه لټوي. فاطمه ښځو ته ورزده کوي چې د ښځو برتري د نارینه و سره په ناعقلانه سیالیو کې نه ده، بلکې په درسته توګه د هغو دندو په ترسره کولو کې ده چې د خلقت نظام د هغو په اوژو باندې ایښی دی. دا سیدندې چې په حقیقت کې نارینه د هغو د ترسره کولو توان نه لري. په داسې تفکر سره بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د میرمنتوب او موروالۍ دندو ته لومړیتوب ورکړ او په عین حال کې له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو څخه ډډه ونه کړه. تاریخ د اسلام په حساسو او برخلیک ټاکونکو ډګرونو کې د دغه ګرانې میرمنې د حضور شاهد دی.
خوږو دوستانو، له مکې مکرمې او مدینه منورې رانیولې بیا د جنگونو د ډګرونو تر شا او همداراز د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لارې هلته په ورستیو پیښو کې تر شتون پورې ټول د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د مسؤلیت د احساس خودون کې دي. بی بی فاطمه الزهرا د حقیقت د روښانه کېدو لپاره له هغو جریانونو سره چې بی د ارزښتونو د نابودولو او تخریب قصدی درلوده مخالفت او مقابله کوله. د دینی عقاید او اخلاقی چارو پر روښانه کولو کې د هغې بزرګواري اغیز شیندونکې او روښانه ویناوې داسې یوه خزانه ده چې د قرآن کریم په آیتونو باندې سنگار شوی دی. د هغې دورې ټولنیزو او سیاسي مسایلو ته د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ژوره کتنه او نظر د قرآن کریم له معارفو څخه سرچینه اخیستې وه چې هغه یې د ظلم، ستم او فساد او توفیر سره مبارزې ته بلله. هغې بزرګواري اخلاقي او معنوي ارزښتونه خپلو افکارو، ویناوو او کړچار کې په ښه توګه وښودله. د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها له نظره قرآن کریم ته پاملرنه او دقت د پوهیدو او عمل کولو لپاره دی، لکه څنګه چې فرمایي: که مسلمانان د قرآن پیروي وکړي نیکمرغه به شي او ژغورنې ته لارښوونه کیږي. له همدې امله حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له رحلت څخه په وروسته پیښو کې په مسلمانانو کې د تفرقې او ډلې ډلې کېدو څخه د مخنیوي لپاره د قرآن مجید اساسي رول یادونه کوي او فرمایي: ولې په کږي او انحرافي لارې باندې ځئ په داسې حال کې د خدای تعالی کتاب ستاسو په منځ کې دی، د هغه مطلبونه روښانه او احکام یې ځلانده دي، د هغه د هدایت نښې څرګندې او خبرداری یې واضح دي. آیا د قرآن کریم سره دلچسپی او مینه لرئ او که له قرآن څخه په غیر بل قضاوت کوونکي لټوئ؟
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.